سړی سالم شي، او یاد ده که مقدار کم وي د وخت په تیرېدو سره چې کله فشار کنټرولېږي دغه وینه چې هلته دمه شوې ده یا راټوله شوې ده هغه وینه بېرته جذبېږي او هغه د اعصاب هغه ساحه چې تر فشار لاندې ده هغه فشار نه خلاصېږي او کیدای شي چې حرکات بېرته دغه عضوې تامین شي. نو دا نه پیری ده او نه هم بلاده.
خا نو دا نظریه تاسو رد کړئ. رښتیا هم چې دوی ډېره ښه خبره وکړه. اکثرا یوازې دا نه، ډېرې نورو ناروغیو کې هم خلک هم داسې فکر کوي، وایي دا بلا ده او دا کم یا دا ده چې یو ناروغ ملامت کوي، وایي دا کومه ګناه یې کړې ده ځکه داسې ناروغه شو یا ولوېدو یا خوږ شو. په هر حال نو ښه شو چې دوی ته یو معلومات شو چې ډاکټر صاحب یوسف سی ویلي چې هو که چېرته لویان فلج شي نو که په وخت سره اقدام وشي نو دوی وویلي چې د بیخي جوړېدو یا لږ تر لږه د ناروغ د نور خطر مخنیوی کیدای شي. خا دا غبل اوریدون کی چې ننګرهار نه ټلیفون وکړو ډاکټر صاحب یوسف زه که ستاسو خیال دی ویل چې دا د واکسین ډلې چې دی دوی زمونږ کلو ته ناراضي او سل یو نیم سل کورنۍ دی، او که ستاسو فکر ماته نه پوښتنه وکړي چې نږدې در سره کلینیک شته او کنه یو کلینیک شته، خو دوی وایي چې دا به اسانه وي چې دا د واکسین ډلې راشي نو دوی خپل ماشومان نه دي واکسین کړي. تاسو د ماشومانو د یو ډاکټر په توګه په همداسې یو وضعیت کې څه وایي دوی ته؟
دا د خصوصا د والدینو د پلارونو او مورګانو دا اولینه وظیفه ده چې مخکې د زه چې د دوی ته ډوډۍ ورکړي د دوی د صحت په
فکر کې اوسي،
تشویش کې باید اوسي او د دوی صحت ته باید فکر وکړي. نو په دې ارتباط چې په یو کلی کې چې مثلا یو نیم سل کور ده کنه د دې کلینیک به څومره لري د یو کور نه موقعیت ولري، او یا پلار ته یا مور ته به دا ډیره ګرانه نه وي چې سړی دا نهایت یو ساعت پیاده لاړ شي او هغه کلینیک ته خپل ماشوم ورسوي او هلته د تا واکسین تطبیق کی.
یعنی د دې په ځای چې انتظار وکړي چې ستوري څوک، یعنی د دې نه چې انتظار وکړي ستاسو مطلب دا دی چې اوس واکسین ډله راځي که نه راځي او دوی دی یاد ما خپل ماشوم صحت ته پامونه کی. زه فکر کوم که دوی په سیمه کې کلینیک وي څه فرق کوي چې ورځ سړی کار ته لاړ نشي او خپل ماشوم بوزي واکسین ته او ټول عمر یې د فلج نه وساتي.
از ما مطلب هم دغه و چې موږ د ته کیننو چې څوک راشي او زموږ ماشوم زموږ په کور کې راته واکسین کی. کیدای شي چې واکسین ته یو تقسیم اوقات تیار موجود دی او په دې ټولو میندې ښه ډېر پوهیږي. هر یو ماشوم چې نوی پیدا کیږي هغوی ته ایا اوله دوره چې واکسین ورته کیږي بیا د دې واکسینونو لپاره په مغه ورقه کې ورته ویل کیږي چې بل
کارت چې ورکل
راشي که نو هغه کارت چې ورکي دوی دې باید همغه تاریخ ته ډېر پاملرنه وکړي. دا یو د پولیو مثلا نه دلته نور واکسینونه دي مثلا په افغانستان.
السلام علیکم ډاکټر صاحب رضاجان خور تاسو او تاسو ټکنیکي همکاران د ازادي راډیو ټولو کارکونکو د دوه سلامونه وړاندې کوم. محترم ډاکټر تاسو سلامونه وړاندې کوم. راځي چې قبول یې کړئ.
وعلیکم السلام مهرباني وکړه.
بلې پر ځان خو زما د ډاکټر تاسو څخه دغه پښتنه و د اطفال د پولیو د اطفال په اړه چې دغه انسان چې په کوچنوالي پلتخیږي دغه واکسین چې دا ورته وکړي بیا دغه په ځوانۍ چې هم دغه مرض ورته واقع کیږي که یا او دغه پولیو چې دام یو مساری مرض دی او کدا چې چې دا خپل مرض دی دغه پښتنه د ډاکټر صاحب
انته وایي چې دغه اوله پښتنه د ماته لږ واضح نه وکړه. ډاکټر صاحب پوښي ستا مطلب دا دی چې ان په ماشونتوب کې چا واکسین نه کړي وای په لوی والی کې وکي فائدہ کوي کنه د څه مطلب وو؟ ډاکټر صاحب یوسف زید خدای کی چې د پښتنه ته ځواب یو بل اوریدون کې هم دی
فریدجان دا پښتنه نظر څه کوله والله کوچنیان چې یو بلاو سوي په کلینیک کې څنګه چې د دوه افلاګان نه پرسې د ټول ترخه دا هغه څنګه دوه ملته کې توان خو بنا ورته کوي.
ها ډاکټر صاحب یوسف زه به خامخا درته ځواب وکړم رادیو ته کېنه او په دقت رادیو واوري چې ډاکټر صاحب یوسف زه نن ډېره مهمه خبرې لري د پولیو یاد ګزند واکسین په اړه باندې.
اول دا چې د هغه ورور پښتنه ته چې دوی ویل چې کله واکسین یو څوک په ماشومتوب کې بیا په غټوالي کې په مرض نه اخته کیږي واکسین د دې لپاره ده چې موږ لکه چې مخکې ما وویل چې وجود را باید اداره کړي او بیا د مرض نه کیدای شي چې مخنیوی وشي او که واکسین ونه شي دا فلج کیدای شي چې د ماشومتوب په دوره کې اکثرا منځته راشي ځکه چې دغه د ماشومانو فلج ناروغي ورته وایي. او د دې بل ورور په ارتباط باید ووایم چې دوی ویل چې یو ځل که یو کوچنی واکسین شوی که بیا واکسین شي نو څه ضرر خورته نه لري. د پولیو پرته باید ووایم چې هیڅ ضرر ورته نه لري، ځکه چې کیدای شي چې دغه واکسین چې ورته تطبیق شوی دی هیا دا په منظم شکل وو که نه و، او یا دا واکسین شوی دی که نه دی.
ډاکټر صاحب
اکثرا متوجه نه
اها، زما خیال دی د پوښتنه داسې وه چې وایي ماشوم دی مثلا یو واکسین یې کړی دی په کلینیک کې که نه، او بیا تللی دی خپل کلي ته، دا وایي چې یو واکسین یې په کلینیک کې وکړو هغه کارت یې ورکړی دی او دا دویم واکسین په کلي کې کوي. د ده مقصد دا و چې د دې کې خو څه فرق نشته دی، دا د کلي واکسین او د دې کلینیک په واکسین کې.
نه نه، هیڅ فرق په دې کې نشته، دواړه یو شی دی. زموږ مطلب دا دی چې دغه هر ماشوم ته حداقل 15 ځله د دې پولیو واکسین ورکړل شي. نو که چیرې دغه ماشوم په کلینیک کې واکسین شوی دی او بیرته کلي ته لاړ، 15 ورځې یا یو میاشت پرې تېر شوی دی، که بیا واکسین کوي نو نه تنها چې دا نقص نه کوي بلکې ډېره فایده ورته کوي.
ښه، او د مخه تر دې چې کومه بله پوښتنه په دې هکله باندې مطرح شي، دغه مخکنۍ خبره چې ما د پروګرام په سر کې تاسو ته وکړه، یو اورېدونکي څو ځلې تاکید کړی دی چې که په دې هکله دا پوښتنه مطرح شي، ځکه د سره ویره ده چې ماشوم یې د 15 کالو دی او ماشوم مې وایي داسې ښکاري لکه یو 3 ماشوم وایي داسې م نه دی. ما ته نه ډېرې زیاتې پوښتنې وکړي، ما فکر وکړو چې کېدای شي ماشوم یې سوی تغذیه چې شي وای نه سم خوراک کوي، داسې کوم د غم نه لري، خالي ونه یې نسبت نورو ماشومانو ته ډېره ټیټه ده. دا چې ما ترېنه بله پوښتنه هم وکړه چې د کورنۍ نور غړي څنګه دي، وایي چې دا نور خویندې ورونه چې دي 3 ماشومان لري، دا وایي بل خور او ورور چې دي هغه سم یعنی لکه نورو عادي ماشومان غوندې، خو دا یو ماشوم مې وایي دغه څه دی. د دې وجه وایي څه ده تشویش لري، او ته غواړم چې دغه د پوښتنه په لنډو باندې جواب کړي.
د دې ډېر لاملونه دي. اول خو دا ده چې خدای جل جلاله په قرآن شریف کې فرمایي چې خلق الانسان من تفاوت، ټول انسانان حتمی نه دي چې په یو قد په یو قواره اوسي، انسانان په د هر نظر په تفاوت سره خلق شوي دي. دا کېدای شي چې بیخي یو نورمال ماشوم وي، دغه بنیه به دغسې وي. او بل دا ده چې د ټیټ قد عوامل ډېر زیات دي، نو مثلا کېدای شي چې دته په هماغه وخت کې کله چې د مور په بطن کې و دته کومه صدمه رسېدلی وي، په د مور په بطن کې مثلا انترایوترین انفکشن موږ ورته وایو، یعنی د مور په رحم کې دته میکروب رسېدلی وي، د دې هغه انکشاف ته صدمه رسېدلی وي. بیا په هماغه وخت کې چې کله دا راپیدا شوی دی په بطن کې لاو دته سوی تغذیه شوی ده، او یا کله چې راپیدا شوی په اولو وختونو کې مثلا د مور شیدې ورته په کافي اندازه نه دي رسېدلي، او دوامدار د مواجه شوی دی په د پروتین او کالوري په کمبود باندې. یا دا ده چې بعضې ډېر داسې هورمونونه دي چې د انسان دغه د فیصلان نشونما په هغه پورې اړه لري، چې په هغه کې ګروت هورمون ده مثلا تایراید هورمونه، دغه شیان دي چې دا باید چک شي. که خبره به دایي چې دا د یو متخصص ته ورشي او ودې کتل شي چې دا داسې، او ارسیت ډیر رول لري. مثلا د هغه چا چې مور او پلار لږ ذره مثلا په قد کې ټیټ وي، کېدای شي چې مور یا پلار ټیټ وي، کېدای شي چې بعضې ماشومان د پلار خواته راشي، بعضې د مور خواته راشي، او یا مثلا نیکونه یا نیاګانې یو دانه مثلا ټیټو، یو ماشوم کېدای شي چې د یو نیکه خواته لاړ شي. نو دا لږ
یعنی ډېره د تشویش وړ موضوع نه ده.
یو متخصص
نه 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 یو متخصص ډاکټر د ماشومانو ته بلل شي، د ستاسو توصیه به ومني.
السلام علیکم خوږیان سال.
وعلیکم السلام.
السلام تاسو او قدرمن ډاکټر چې توانی کوم محمد کریم سلیم د بلخ ولایت سنټرال مسولین مارکین.
حاضر خراغ لی پروگرام ته میره بنی وکه.
زه ډاکټر چې محترم ته خدا پښتن لرم، دا خپل انسان لا سیاخته چې پدې تر تو کرنے کو دی علاج کی، او بل دا پښتن لرم ډاکټر چې څنګه چې زموږ ټول مریض یې الله سی یو وټه تیراږي کله چې هغه نمبر چې نه یو د تاسو نه کاو پرې ورګي وویل چې هغه خپل ته خیزاګ دی او یو چې کوي چې څو پیدا سم څو پیدا ته ملاقات دی، څو کوي ډاکټر څو کوي راځي کډ هو اته چې موضوع ته بهر هم نه دی او دا په هغه
ها کور دی ودان وخت کم دی. ډاکټر صاحب په لاندو درته معلومات درکې او هم به درته جواب وکړي. مهرباني ډاکټر صاحب.
سوسه کده ورور مطلب د دې نه بله اورما کدی ورور مطلب د فلج نه دا وی چې کله ماشوم فلج شي تر کومه وخت تداوی کیږي په دې باید لاند ارزو کم چې کداغه فلج د پولیو لکبلې یعنی د ګوزن لکبلې نو دا کومک ورسره کیږي چې اصلاح شي ولی کامل تداوی اصلا هیڅ نشته دا یو او دوم دا ده چې د دوی هغه بل مریض چې کوم دی عمله چې پیرازي دوی وایي چې د ملا کار دی د ډاکټر کار دی دا سم دم د ډاکټر کار دی د ملا کار نه دی او دا د تداوی وړ دی منظمه تداوی غواړي دته موږ اپلپسي وایو زموږ ستاسو خلک ورته مرګي وایي دا د مرګۍ مرض دی او کله کله په ماشومانو کې کله د عمر د شپږو کالو نه ټیټ وي دا په طبه کې په دې داسې عملې راځي او دا هم که دوی غواړي چې په اصطلاح درملنه صحیح وشي نو هغه تبه چې پرې راځي په هغه وخت کې دا ماشوم تربن کي او په کورونو کې باید دوی پرستامول له ځان سره ولري د ماشوم ته پرستامول شربت ورکي او بیا یې ډاکټر ته ورسوي کیدای شي چې د تبه چې کنټرول شي بیا عمله پرې نه راځي بیا ډاکټر به تشخیص کړي چې تبه د څه شي ده دا هم دوا به ورکي او په دې به نور عمله نه راځي او که عمله بدون د تبې نه راځي نو دا طبي ده چې هماغه د مرګۍ مرض ده اوس دا د علاج وړ ده متخصص ډاکټر ته دې ورشي دوا د منظم واخلي او په منظم شکل د خپل دوا تطبیق کړي ان شاء الله دا جوړي.
ها کوم ودان ډاکټر صاحب دومره خسته معلوماتونه د اخري دوه دقیقو کې غواړم ام دغه د پروګرام اصلي موضوع یعنی د پولیو د واکسین په اړه باندې ستاسو د اخري خبرې وورم کسام اوریدونکو د چمتو سي بخيله کې یو بحث غونډې کیږي هغه خبرې چې د مطرح کړي چې نه ټولنه سکولې شي او خلک سکولې شي او مقامات باید څوکي زه غواړم ام دغه ستاسو نظر د یو متخصص ډاکټر په توګه باندې چې ماشومان او تداوی سره سره کار لري پم دې لاندو شیبو کې هغه خپل معلومات چې د کورنۍ او خلکو د لپاره ډیر ضروری بولې غواړم باورم
اول خدای چې چمتو صاحب وویل چې څه وشي چې خلک پوشي مهمه خبر ده چې نن خو دغه اثر دی او نن د کمپیوټر د اثر نن پس خلک واغوختل مهمه خبر ده چې خلک باید ځان پوي کی چې دغه شی ډیر موثر شی دی او همدغه واکسین ده چې د دغه ناروغي د مخنیوي سبب کیږي او 100% دا تضمین شوی ده ځکه چې په نور نړۍ کې موږ تاسو ګورو چې په ټولو مملکو کې دغه مرض روک شوی ده تنه دغه درې مملکتونه پاتې دي چې ټول همدغه یو درد سر لرو چې هلته جنگ دی او امکانات کم دي نو دغه دینه خه مثال اصلا هیڅ نشته چې خلکو کار کړی دی او دغه خبره منلې ده او خپل ماشومان ته واکسین تطبیق کړي ځکه دغه مرض په دوی په مملکو کې ورک شوی دی او هغه ته نور هیڅ ضرر نه دی رسیدل او دا چې څوک طبیعي ده چې په دې کې د هر چا خپل رول دی اول مور او پلار باید خپل وظایف وپیژني او خپل د ماشوم د تربیه ترڅنګ د هغه صحت ته ډیر پاملرنه وکړي نو دا د مور او پلار وظیفه ده او په کلی کور کې د ملا او د وکیل صاحب همدغه وظیفه ده چې په هر وخت کې باید پلارونو ته خصوصا هغه خلک چې لږ تیاره آسان لري په منبرونو کې په وازونو کې په نصیحتونو کې دا شی باید او باید بتر شي چې دغه شی هغه دی او د دولت لپاره دا ده چې د ازهانو د روښانه کولو لپاره د میډیا نه د کار واخلي او
کورم ودان
په وخت دغه کمپاینونه وي.
ښه ډاکټر صاحب ژوندۍ اوسئ چې معلومات هم ورکړم.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
السلام علیکم په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سویتاسي ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي په ټول افغانستان د غرس په لویو شهرونو او ځینو ولایتونو کې د اف ام پر 3.15 صفه اوریدلای شي تر 2 بجو پرې ستاسو د خوشکړو سندرو دوا پروګرامونه خبريږي مخکې تر دې چې لمړی پروګرام پیل شي له نجی صفې څخه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري
لمرحمد